په کابل کې د مازیګر 4 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو یو ساعت خبرونه ز فریبا ظاهر د طاهر روشن په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې وسات کې به مو روسیې ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د سفر په جزئیاتو خبر کړو. بلخوا په کابل کې د سرطان محمد داود خان روغتون د برید په اړه د حکومت اجرایه رئیس څرګندونې واوري چې وایي دا برید طالبانو ته متوجه کیږي. د همدې برید په ترڅ کې د یو ټپي سوي ډاکټر د سترګو لیدلی حال په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. نور راپورونه هم ستا خو تر خبرونو وروسته به یې واوري. لومړی د ناجیه سپۍ څخه د افغانستان مهم خبرونه اورو.
السلام علیکم. د همدردی د مده مهمه خبرونه سرټکی د بلخ ولی وای اجرایی رئیس د خپل سیاسي واک د ساتلو لپاره د معاملې په لټه کې دی. تمده چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په نږدې ورځو کې له روسي چارواکو سره د خبرو اترو لپاره د هیواد ته سفر وکړي او د افغانستان د ولسی جرګې رئیس د امریکا د کانګرس له نوې طرحې هرکلی کړی. بشپړ خبرونه. د بلخ ولی وای اجرایی رئیس د خپل سیاسي واک د ساتلو لپاره د معاملې په لټه کې دی. عطا محمد نور نن په بلخ کې د یوې ناستې پر مهال له دې عمله خپل پلویانو بخنه وغوښته چې په انتخاباتو کې له اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ملاتړ کړی و. ښاغلی نور ویل ښاغلی عبدالله نه دی توانېدلی چې د جمعیت ګوند د پلویانو غوښتنې پوره کړي.
حرف خدا در برابر ختم خود داریم که
موږ د خپل ټیم د مشر پر وړاندې خبرې لرو چې تل زموږ د ټیم د حقونو په معنی کې د پاتې کېدو او د سلورو سلاکارانو د لارلو په خاطر نور ته ورکړي او تل معاملې ته کې ناستلای او نه د توانې د لچې زموږ له ارزښتونو او حقونو دفاع وکړي.
خغلی نور ویل چې له ارګ سره یې مذاکرات دوام لري او وروستۍ پایلې به یې د راتلونکي کال په لومړۍ ورځ اعلان شي. د افغانستان اجرایه ریاست تر اوسه د بلخ د والي د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. تمه ده چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په نږدې ورځو کې له روسي چارواکو سره د خبرو اترو لپاره هغه هیواد ته سفر وکړي. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ نن ازادي راډیو ته وویل چې حنیف اتمر به په دې سفر کې له خپل روسي سیال او نورو روسي چارواکو سره خبرې اترې ولري.
د سفر په لړ کې به ښاغلی اتمر له پیدراګرۍ سره د مبارزې افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت او د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو او روابطو په ارتباط خبرې وکړي.
نوموړي وویل چې دغه سفر چې ټاکل شوی د روانې میلادي میاشتې په 16 نیټه ترسره شي دوه ورځې به دوام وکړي. د افغانستان ولسي جرګې د امریکا د کانګرس له هغې طرحې هرکلی کړی چې له مخې پاکستان د تروریستانو د ملاتړې هیواد په توګه پیژندل کیږي. عبدالرؤف ابراهیمی نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې په دې اړه وویل
از موزګری کانګرس امریکا در حمایت است.
د افغانستان د ملاتړ په اړه د امریکا د کانګرس موزګری او همدارنګه چې پاکستاني تورن کړی چې ګواکې د تروریزم ملاتړ دی، پولیسي جرګه د امریکا د کانګرس له دې موقف څخه ملاتړ کوي.
د راپورونو له مخې د امریکا د کانګرس یو شمیر غړي په دې ورسېو کې یو طرح ترتیب کړي چې له مخې پاکستان په رسمي ډول د تروریزم د ملاتړ هیواد په توګه پیژندل کیږي. او د وطن د مبارزو ځوانانو د سازمان لزګونو غړي نن په کابل کې مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو د افغان حکومت پر ضد شعارونه ورکړل او د کابل او روسي خنړی حملې په تړاوي امنیتي چارواکي په بیغوري او بیکفایتۍ تورن کړل. دوی همدارنګه د یو پریکړه لیک په خبرولو سره وویل چې امنیتي چارواکي په خپلو دندو کې پاتې راغلي او باید له دندو لرې شي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له اسمت ساروان څخه اورئ.
ترکیه په انقره کې د هالند شارزده فیر احضار کړ چې له هالند د یو ترک وزیر د استلو او د مظاهره چانو خلاف د زور اخیستلو په وړاندې رسمن اعتراض وکړي. ترکیه وروسته له دې د هالند شارزده فیر ور وغوښت چې د شنبه په ورځ هالند د ترکیه د بهرنیو چارو د وزیر مولود چاوش اوغلو د سپرلی الوتکې ته د کښېناستو اجازه ورنکړه او د ترکیه د کورنیو او ټولنیزو پالیسیو وزیره فاطمه بتول سایان یې له خپلې خاورې وایستله. رجب طیب اردوغان د یکشنبه په ورځ تور ولګاوه چې په لویدیځ کې نازیزم لا هم شته. د همداراز وویل
هولنده بشپکنه اچکنامه یپیو
دی. وایي د هالند صدر اعظم ویلي چې غواړي له ترکیې سره اړیکې بیرته شکړي. څه غواړي چې شکړي؟ تاسو تر اوسه پورې دا کار جبران کړی نه دی، لومړی هغه څه جبران کړی چې کړی مو دی. د یکشنبه په ورځ د هالند پولیس له سپو څخه په استفادې او د اوبو په پاشلو په روتردام کې په سلګونو مظاهره چان چې د ترکیې بیرغونه یې په لاسونو کې ول تت پره کړل. په موسل کې د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالي سختریزې ډلې پر ضد په ائتلاف کې د امریکا استازی وایي که د عراق په دغه ښار کې د داعش هر غړی پاتې شو وبه وژل شي. بریت ماګریک دا خبرې پرون یکشنبه په داسې حال کې وکړه چې عراقي پوځیانو د موسل د لویدیز درېمه برخه ونیوله او له شاره وتلی وروستی سړک یې بند کړ. عراقي پوځیانو په جنوري کې د موسل نیمایي ختیز ونیوه او په وروستیو اونیو کې پر لویدیز ولکه ټینګه کړه. اسلامي دولت یا داعش په 2014 میلادي کال موسل ونیوه. د 2014 په اکتوبر کې د عراق حکومتي ځواکونو د کردستان پیشمرګه جنگیالیو سنی عرب قبایلو او شیعه ملیشو د امریکا د هوایي ځواک تر ملاتړ لاندې د موسل د برتنیولو لپاره عملیات پیل کړل. تاکل شوه ده چې اروپایي اتحادیه له روسیې سره د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې د یو ځای کولو په خاطر پر لسګونو افرادو او شرکتونو بندیزونه تمدید کړي. د اروپایي اتحادیې دا پریکړه چې نن دوشنبه به یې وکړي د 150 تنو او 10 کمپنیو پر ضد د بندیزونو موده اوږدوي. اروپایي اتحادیې د 2014 په مارچ کې وروسته لدی چې روسیه په غیر قانوني ډول کریمیا له خپل خاورې سره یو ځای کړه، د دغو کسانو شتمنۍ کنګل او د ویزو ورکړه منع کړه. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز د سوداګرو له یو لوی پلاوي سره جاپان ته تللی دی. دا په شپږ څلوېښت کلونو کې جاپان ته د سعودي عربستان د یوه پاچا لومړنی سفر دی. پاچا سلمان چې آسیایی هیوادونو ته په یو میاشتنی سفر وتلی، پرون یکشنبه د څلورو ورځو لپاره جاپان ته ورسید. اټکل کیږي چې پاچا سلمان پر اقتصادي مسئلو له جاپاني چارواکو سره خبرې وکړي. سلمان بن عبدالعزیز او نور سعودي چارواکي هڅه کوي چې د تیلو پر صادراتو د خپل هیواد د اقتصاد اتکا کم کړي. د تاجکستان چارواکي وایي دغه هیواد په جنوب کې یوې پوځي محکمې ته نږدې په چاودنه کې یو تن وژل شوی دی. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت وویل چاودنه د قرغان ټیپې د جنوبي ښار د خطلان پوځي محکمې ته نږدې په یوه ښوونځي کې وشوه. په قرغان ټیپې کې روسیه اډه لري چې زرګونه روسي پوځیان پکې میشتي. او ګرجستان د ابخازیا پارلماني انتخابات چې د روسیا پلاو بلتون غشتونکو له لوري ترسره شول غیر قانوني وبلل. د ګرجستان د بهرنیو چارو وزارت د ابخازیا ټاکنې غندلي، هغه د نژادي تصفیه پوځي یرغل او د روسیې له لوري د دې سیمې د نیولو د قانوني کولو لپاره یوه بله هڅه وبلله. اوس هم سهارګل امیرزی د هوا حالات در اوروي.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالات وړاندې وینه چې د سانتی ګریډ په کچا ټکل شوې ده. په کابل کې باسمان وریځ ویده تو دوه لوړ درجه بیا ول سویټ ټبه یو. په هرات کې باسمان شین ویده تو دوه لوړ درجه بیا تل سویټ ټبه یت. په کندهار کې به هم اسمان شین ویده تو دوه لوړ درجه بیا یو سویټ ټبه یت وی. په غزنی کې به هم اسمان شین ویده تو دوه لوړ درجه 30 منفی 3. په بامیان کې به بیا واور وری د تو دوه لوړ درجه بیا 3 ویټ ټبه 4. په مزار شریف کې به اسمان وریځ ویده تو دوه لوړ درجه بیا 14 سویټ ټبه 3. په جلال آباد کې به اسمان شین ویده تو دوه لوړ درجه بیا 22 ویټ ټبه 9. په بدخشان کې به واور وری د تودوخې لوړ درجه بد څلور ویټ ټبه منفی 13. او په ګردیز کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړ درجه به 2 ویټ ټبه منفی 2. ښه وخت.
خبرونه مولا ساتي رادیو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې دغه مطالب لرو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د خپل روسي سیال په بلنه په درې ورځني سفر مسکو ته دي. د شغلي اتمر د دفتر ویان د دې سفر د جزئیاتو په اړه وایي.
د سفر په لړ کې به خغل اتمر د درګری سره د مبارزې افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت او د دواړو هیوادونو ترمنځ د دواړو خیزو همکاریو ارتباط خبري وکړي.
د بلخ ولی اته محمد نور وایي اجرایی ریاست هڅه کوي د جمعیت ګوند او ارک ترمنځ خبرو خند وګرځي.
به خاطر تخریب مذاکره و ناکامی مذاکرات
هر آنچه که با خود داشتن و در خریده خود داشتن میدان کشیدن برای تخریب ما کار کردن.
په داسې حال کې چې پر سردار محمد داود خان روغتون د برید په اړه څېړنې روانې دي، د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي پر دې روغتون د برید مسؤلیت طالبانو ته متوجه کیږي. د همدې روغتون د برید په اړه ځینې داسې شکونه شته چې ګواکې له روغتونه دننه له برید کوونکو سره همکاري سوې ده. په دې تړاو د یوه ډاکټر مرکه هم اورېدلی سي چې په برید کې ټپي سوی دی او د سترګو لیدلی حال راته وایي.
غږ ما اورېدې دغه مریضانو او پایوازانو او د موږ د خپل پرسونل غږ ما اورېدې داسې تشکېده نه، خو چیزې ما اورېدلې زموږ مسلمانان یو دوی درزې پکولې او بمونه یې ورخطا کول هر وتاقته.
پاکستان په پام کې لري روانه اونۍ په شلو کلونو کې د لومړي ځل لپاره سرشمیرنه وکړي. دا او نور راپورونه هم سته. په دوهمه نیمایي کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف او ازادي راډیو ګډونیز پروګرام او تر څنګ د انصاف په لټه کې پروګرام اورېدلی سئ. اورېدو ته بلنه درکوم. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د خپل روسي سیال په بلنه په درې ورځني سفر مسکو ته ځي. د ملي امنیت شورا دفتر ویان وایي چې ښاغلی اتمر به په دغه سفر کې له روسي چارواکو سره په افغانستان کې د سولې او ثبات ته ټینګښت، دوه اړخیز اړیکو او د ترهګرۍ سره د مبارزې پر څرنګوالي بحث وکړي. یوسف خان ځدران نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي چې کابل او مسکو به د دوه اړخیزو اړیکو په پراختیا، د افغانستان د سولې په پروسې او د ترهګرۍ سره د مبارزې په څرنګوالي وغږیږي. د یاد شورا د دفتر ویان تواب غورزنګ وایي ټاکل شوي چې له همدې امله د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په یو درې ورځني سفر مسکو ته ولاړ شي. ښاغلي غورزنګ د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا سفر د روسیې د ملي امنیت سلاکار په بلنه د روانې مارچ میاشتې په شپاړسمه نیټه ترسره کیږي.
لار کې به ښاغلی اتمر له خپل روسي سیال ښاغلي نیکولای پټروشوف، د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي سرګی لاوروف، دفاع وزیر ښاغلي سرګی شویګو سره د ترهګرۍ سره د مبارزې، افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت، او د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو ارتباط خبرې وکړي.
دا روسیې ته د ښاغلي اتمر دریم سفر دی. خو د ملي امنیت شورا د دفتر د معلوماتو له مخې د سیمه ییزې اجماع په چوکاټ کې ښاغلي اتمر تر اوسه د روسیې تر څنګ هندوستان، ایران، ازربایجان، تاجکستان، چین او ځینو نورو هیوادونو ته تر ټولو ډیر سفرونه کړي دي. مسکو ته د ښاغلي اتمر دا سفر داسې وخت ترسره کیږي چې له دې وړاندې له طالبانو سره د روسیې د همکاریو په اړه ویل شوي او هغو هیواد په افغانستان کې د داعش د حضور، د کوکنارو په کر او د مخدره موادو په تولید بیا بیا اندېښنه څرګنده کړې ده. کڅام افغان لوري د خپل ځواکونو د تجهیز په برخه کې د روسیې د مرستو هیله څرګنده کړي، خو پښتنه دا ده چې آیا د ملي امنیت سلاکار به په دغه سفر کې یو ځل بیا په دغو موضوعاتو وغږیږي. تواب غورزنګ وایي چې د دوه اړخیزو اړیکو په برخه کې د نظامي او امنیتي همکاریو موضوعات هم شامل دي، خو په دې اړه له لیدنو مخکې څه ویل له وخته مخکې ګڼي. مسکو تیر کال افغان حکومت ته 10,000 میله کلاشنکوپونه سپارلي او د نورو ژمنو لپاره یې هم ټټر وهلی دی. د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم مسکو ته د افغان پلاوی دا سفر مهم ګڼي. وایي افغان چارواکي باید روسي چارواکو ته د نوموړي هیواد په وړاندې د افغان خاورې د نه استفادې ډاډ ورکړي.
د روسانو سره تعامل مهم دی او په عین وخت کې د روسانو سره نه تفاهم د افغانستان پر مسایلو کې د لا وخامت د ایجاد او د پیدا کېدو سبب ګرځېدلی شي. په اوسنیو حالاتو کې د افغانستان سیاسي رهبري داسې ذریع سیاست ونه ګاري چې که چېرته موږ د روسانو له حکمت او د هغوی له ګټو مستفید کېدای نه شو، حتی اقل د هغوی له ضرر په امان شو، نو دا به زموږ لپاره جبرانه پذیر اړخونه ولري.
هغه وایي فعاله ډیپلوماسي او پیاوړی دریځ کولی شي روسیه د افغان ځواکونو سره همکاریو ته لیواله او د دواړو هیوادونو ترمنځ رامنځته شوي شکونه ختم کړي. د امنیتي چارو کارپو اجمل سایس بیا وایي مسکو د دوی پر وړاندې د افغانستان د خاورې په استفادې او کابل بیا د طالبانو سره د هغه هیواد په مرستو ګیله مند دی. نوموړی له دې امله اندېښنه لري چې د افغان او روسیې چارواکو ترمنځ اړیکې د دې پر ځای چې وضعیت سم لوري ته بوزي ممکن د ځینو هیوادونو حساسیتونه راوپاروي.
و موریدل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر روسیې ته په درې ورځني سفر ځي. ښاغلی اتمر په داسې حال کې مسکو ته سفر کوي چې د افغانستان امنیتي وضعیت ته روسیې تل اندېښنه څرګنده کړې، خو کابل بیا په دې وروستیو کې له وسلوالو طالبانو سره د مسکو اړیکو اندېښمن کړی دی. نوریاس نوري په دې اړه د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون له غړي صالح محمد صالح سره د مرکه په پیل کې پوښتنه کړې چې اوسنیو حالاتو ته په پام سره مسکو او کابل څه ته ډېره اندېښنه لري او له یو بله څه غواړي. ښاغلی صالح په ځواب کې وویل
هغه تشویش چې روسان د داعش په خاطر لري او هغه تشویش چې د کابل حکومت د روسانو طالبانو حمایت په باره کې لري د فکر کوم په دې باندې به ښه خبره داده چې دوی سره ناستې وکړي او هغه بې اعتمادي او تشویشونه چې دي هغې ته د حل لاره پیدا کړي چې وکولی شي د افغانستان دې همسایګان چې هغه روسان هم دي دوی ته خپل کوم تشګماني چې پیدا شوې ده هغې ته د حل لاره پیدا کړي چېرې افغانستان په خارجي سیاست کې په دې وتوانېږي چې روسانو ته اطمینان ورکړي د امریکایانو بودن ورته اطمینان ورکړي او کوم د داعش حضور په افغانستان کې د دغه تشویش لپاره ته حل لاره پیدا کړي زه مطمئن یم که چېرې افغانستان د سولې په راتګ کې د افغانستان همسایګان همکاري وکړي دې کې شک نشته چې افغانستان ته سوله راتلی شي او که چېرې حالات په دې رقم وي چې د افغانستان همسایګان تشویش لري د افغانستان کې د امریکا بودن نه
صالح صاحب کله چې له طالبانو سره د موسکو د اړیکو په اړه راپورونه راپورته شول کابل ویل چې روسیه باید د افغانستان د حکومت ټولو مخالفو ډلو ته په یوه سترګه وګوري او روسي چارواکو هم ویل چې موږ که له طالبانو سره اړیکې نیولې دي په دې خاطر دی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت په اړه غواړو له دوی سره خبرې وکړو او د دوی په نظریاتو پوسو دغه اړیکې په همدې موضوع پورې محدودېږي او که د پردې تر شا ځینې نور مسائل هم دی هغه چې افغان حکومت ادا کوي چې غواړي له طالبانو د داعش د ځپلو لپاره کار واخلي
بالکل هیڅ شک نشته د افغانستان دولت د دې نه لوی تشویش لري که چیرې روسان په ښکاره د طالبانو شاته ودرېږي زه فکر کوم چې په افغانستان کې به ناامني راځي شي حتی دا چې په منطقه کې به ناامني راځي شي که چیرې د افغانستان سیاستمدارانو خاص کر اتمر سره په دې وتوانېږي چې روسانو ته دغه اطمینان ورکړي چې داعش د ټولو شریک دښمن دی او موږ نه غواړو ځکه کله کله د افغانستان د ځینو مجلسونو نه دغسې اوازونه هم پورته شوي دي چې بلکې شورا امنیت داعش شاته ولاړه ده یا دوی سره همکاري کېږي ځکه بې مسؤوله څرګندونې هم شوي دي روسان هم د دغې نه تشویش لري که چیرې اتمر په دې وتوانېږي چې روسانو ته اطمینان ورکړي او هغه د دې په ځای چې د طالبانو سره روسان خپل روابط وساتي ښه خبره به دا ده چې د افغانستان دولت سره همکاري وکړي چې وکولی شي د نامنۍ مخه ونیول شي هغه ته د داعش د خوانه وي چې هغه د طالبانو خوانه وي که چېرې په افغانستان کې نامنۍ وي یا د داعش د خوانه یا د طالبانو د خوانه خامخا تاثیر په همسایګانو پرېوځي چې د هغې جمله کې روسان هم دي
صالح صاحب هغه څه چې د افغانستان حکومت غواړي روسیې تر اوسه پورې په افغانستان کې په پوځي برخه کې همکاري نه ده کړې علت څه دی ولې
وګوره دې شک نشته چې هغه پخوا پښتو کې یو متل دی په یولس کې دوه هندوانه نیول کېږي د افغانستان حکومت هم نشي کولی چې دواړو قدرتونو چې هغه امریکا ده او بل طرف ته روسان دي دواړو سره ښې اړیکې وساتي او د روسانو اعتماد هغه تشویش چې د هغې ته د پای ټکی کېږي خامخا روسان د امریکا بودن د افغانستان کې د ځان لپاره یو تشویش کړي دا چې نن نه پنځلس کاله مخکې یا لس کاله مخکې د دې په باره کې دوی کوم اقدام نکوه روسانو وختل چې خپل ځان آماده کړي د امریکایانو مقابلې ته که تاسې په دې اخره کې وګورئ سوریه حالات ته وګورئ یوکرین ته وګورئ روسان عملا د امریکایانو سره په جنګ کې اخته دي او په یو لویه سیالۍ کې دوی خپل حضور پیدا کړ
د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړی صالح محمد صالح و
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
د بلخ ولی عطا محمد نور د ارګلا ولسمشي مانی سره د خپل سیاسي خبرو اترو د دوام خبره کوي او وی چې د اجرایی ریاست هڅه کوي د جمعیت ګوند او ارګ ترمنځ د خبرو اترو خند وګرځي دا چې جزئیات یې تدې مجیب رحمان حبیب صاحب وي
د بلخ ولایت محمد نور ته جمهوریت ریاست لا مانی سره د خپل خبرو اترو له دوام څخه خبر ورکوي او وی چې ډیر ژر به یو رستې پایلې اعلان شي خغلای نور وی چې د خبرې اترې د جمعیت ګوند په سزیتوب لار سره تر سره شوې دي او اساسي هدف یې هم دا دی چې د جمعیت ګوند پلاویانه او غړو سیاسي حقونه تامین کړي د بلخ ولایت د یادو خبرو اترو د ترلاسه شویو پایلو څخه راضي بریښي او د هغه په باور چې د اجرایی ریاست نه دی توانېدلی تر څو د جمعیت ګوند د غړو او طرفدارانو غوښتنې ځواب کړي او د هغوی حقوق تامین کړي ښاغلی نور وایي چې ډاکټر عبدالله عبدالله د دې لپاره چې خپل موقف او قدرت حفظ وساتي په هڅه کې دی تر څو د دواړو لورو ترمنځ د خبرو اترو لپاره خنډ شي هغه یې په اړه وویل
که از ما نمک خوردن آل حال نمکدان مشکنانم
هغوی چیز موگ ملگه خوارل اسمو نمکدان ماتوی دیاد و مذکرات ده خراب باولو بخاطر یه هر توان و هر چه چه پوستی و استفاده کرده ترسو از موگ ده تخریب بخاطر کار وکری او ده جمعیت گون ده خبراتر لما ده سرمخ کری د بلخ ولایت محمد نور وای چې اجرایی مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د خپل سیاسي موقف او شخصي ګټو ساتلو په خاطر د معاملې د ترسره کولو په هڅه کې دی. ښاغلی نور له دې کبله له خپلو پلویانو بښنه وغوښته چې له دوی څخه یې غوښتي وو تر څو په تیرو انتخاباتي ټاکنو کې له ډاکټر عبدالله عبدالله څخه ملاتړ وکړي.
بس ملت عزیز خود هم معذرت بخوایم،
لخپل ملت څخه هم بخنه غواړو چې تاسو مو دې ته وادار کړئ تر څو زموږ سره نظر خپل کړئ او زموږ سره همکاري وکړئ. لازموږ مو ملاتړ وکړ او د صندوقونو شاته ولاړی رایه مو وکاروله. تاسو زحمت وایست. ښاغلی نور وایي چې د جمعیت ګوند د اهدافو د ترلاسه کولو او خپلو هوادارانو ته د هغوی د حق ترلاسه کولو په خاطر به په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې میدان ته راووځي. سره له دې چې هڅه مو وکړه د یادو څرګندونو په اړه د اجرایي ریاست نظر هم له ځان سره ولرو، خو د یاد بنسټ ویاندویانو ونه وختل دومره ژر په دې اړه نظر څرګند کړي. د یادولو ده چې له ولسمشرۍ ماڼۍ سره د ښاغلي عطا محمد نور خبرې اترې شپږ میاشتې دمخه پیل شوې او هغه مهال داسې ګمانونه موجود وو چې ښاغلی نور د جمعیت ګوند استازیتوب نه بلکې د خپلو شخصي ګټو خوندي ساتلو او په بلخ کې د والی په توګه د پاتې کېدو په خاطر دا مذاکرات پر مخ بیایي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په دې اړه چې د سردار محمد داود خان پر روغتون د برید پر مهال له وسلوالو برید کوونکو سره له روغتون څخه دننه مرسته سوې د نوې حقایق روښانه کیږي. د روغتون ځینې کارکوونکي وایي چې برید کوونکو ته د روغتون ټولې برخې شې معلومې وي او ځکه په دې وتوانېدل چې ډېر درنه تلفات وړوي. احمد تکل په دې اړه تفصیل راوړوي.
یو شمیر عیني شاهدان د سردار محمد داود خان پر روغتون د برید پیچلتیا او درنو انساني تلفاتو ته په پام سره داسې انګیري چې برید کوونکو دننه خپل کسان درلودل. د افغانستان دفاع وزارت ټینګار کوي چې په دې برید کې 15 وسلوالو ګډون درلود او 13 کسان وژل شوي دي. خو لویدیځ سرچینې د امنیتي ځواکونو چارواکي او عیني شاهدان چې په پیښه کې مړه او ټپیان شمیرلې په دې باور دي چې د برید کوونکو شمیر تر دې زیات وو او د وژل شویو کسانو شمیر هم لسلو اوړي. ځینې عیني شاهدان وایي د ستاجورانو یا نویو روزل کېدونکو ډاکټرانو په جامه کې لږ تر لږه دوه کسان مخکې روغتون ته ننوتي وو او له برید سره سم یې د ډاکټرانو او نورو خلکو وژنه پیل کړه. د شهید محمد داود خان روغتون د فارمسۍ د څنګ مشر محمد ضیا قادری چې د وسلوالو په مرمۍ لګېدلی او وروسته له پنځم پوړ څخه رالوېدلی، ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی ته په بیړنیو حالاتو کې د وتلو پر مهال کمین نیول شوی وو. ښاغلی قادری له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې برید کوونکو ته د روغتون ټولې لارې ګودرې معلومې وي.
دوی په ډېر ماهرانه شکل باندې جایسه جایسه او داسې پسوس یې را بلد نه وي سره او څه بلد په دې شفخانه کې نه وي امکانات نه وو. حتی دوی دومره حتی پیشبینه وو دې لارې ته چې زموږ باندې حتی اضطراري لارې بندې کړې وي. طبیعي ده چې سخت په دې باندې کېږي چې د خپل د شفخانې
فرانس پرس خبری آژانس د روغتون د یو چارواکي له قوله لیکي چې په برید کوونکو کې دوه ځوان ستاجوران یا هغه ځوان ډاکټران شامل و چې د طبي زده کړو په مقصد د عملی کار دوره تیروي. د دې چارواکو له قوله ویل شوی دی چې په دوو محصلینو کې یو ځان والوزاوه او بل د افغان خاصو ځواکونو په ډزو ووژل شو. د فرانس پرس د راپور له مخې افغان امنیتي سرچینو هم دا ادعا تایید کړې ده. د سردار محمد داود خان روغتون د فارمسۍ د څنګ مشر ښاغلی قادری وایي د هم د خپل یو ټپي شوي همکار له خولې اوریدلې چې یو آشنا سړی ډزې پرې کړې.
یو داسې څه داخله کې چې شخص ور ونومېږي هغه مستقیما خپل لیدلې وو دغه کس چې د باندې ډزې کړې وي او هغه ویلي چې دغه کس باندې ستداد کړی او هغه خپل همدې شفاني تاجر او یو کوم کارمند وو.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي دا تاییدوي چې پر روغتون له دننه او بهر څخه برید شوی او زیاتوي چې څو تورن کسان نیولي او تحقیقات ترې کوي. د دې حمله مسولیت ظاهرا داعش ډلې منلای او طالبانو هم په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي دي، خو چارواکي وایي چې داعش د دومره پیچلو حملو توان نه لري. افغان چارواکي وای داسې پیچلې حمله یوازې بهرنۍ استخباراتي کړي او په افغانستان کې هغو ته وفادارې ډلې کولای شي. د دې څرګندونو هدف طالبانو ته تقریبا مستقیمه اشاره ده. فرانس پرس د حمله د یو عیني شاهد له قول لیکي وسلوالو برید کوونکو ضربې نه کولې بلکې د قربانیانو پر سر یې منفرد ډزې کولې او په دې قربانیانو کې هغه مور هم شامل و چې ماشوم یې په غېږ کې و. د دې عیني شاهد په وینا برید کوونکو پر موبایل ټلیفون خبرې کولې او ویلې چې ملا صاحب موږ د ملحدانو د وژلو په حال کې یو.
مننه د سردار محمد داود خان پر پوځي روغتون مو د تیرونی د برید پاړه او وریدل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې پر دغه روغتون د برید پاړه چیرنی لاروانې دي او ډیر ژر به پایلی له خلکو سره شریک کړي. د همدې روغتون د فارمسي د څنګې مشر محمد ضیا قادری چې په دغه پیښه کې ټپي سوی دی له ازادي راډیو سره په مرکه کې د خپلګو د خپلو استرګو لیدلې حال ویلې دی. زموږ همکار احمد تکل نور سره مرکه کړې ده. شغلې زیای وایي
دوی په ډېر ماهرانه شکل باندې جایسې او داسې پسوس یې را بلد نه وي سره او څه بلد په دې شفخانه کې نه وي امکانات نه وو. په برلین د دوی چې حتی دوی دومره حتی پیشبینه وو دې لارې ته چې زموږ باندې اسا اضطراري لارې بندې کړې وي، نو دا طبیعي ده چې صرف په دې باندې کوي چې د خپل د شفخانې څوک ورسره اوسې دوی په دې شکل باندې داخل شوي وو او جای په جای شوي وو او دغه عمل کې
بله. په ځینو چارواکو د روغتون ویلي دي چې په ستاژورانو کې او شاید هم په ځینو نورو کارکوونکو د روغتون کې د دوی کسان وو د وسلوالو برید کوونکو کسان، تاسو ته داسې کوم څه تر سترګو شول؟
ولا مخو مخو زه خو په لومړۍ مرحله کې زه خپل تفیس کوم داسې تفیسولو او موږ فصل تفی کېدو د دې ځوان د ساتنې په خاطر باندې ځوان مخفي کې دا څه ویل کېږي چې ما یو د مکتب د دوران څخه یو مسافر څه یو دا څه د پولیس داخله کې چې شخص ور ونومي دي هغه مستقیما خپل لیدلې یو دغه کس د باندې زره د ذکرې او هغه ویل چې دا کس په ما باندې د ذکرې چې ما څو غشتم دلته لیدلې دا و هم د شفخانه کې لیدلې دا موږ د غل خپل یا تو ووري چې دا اس باندې ستاسو د ذکرې هغه خپل د شفقانی استاجر او کوم کارمند وو.
بله، تاسو مخکې ویل چې وسلوالو ته دننه روختونه معلومات ورکړل شوی او دا مو ویل چې ایمرجنسي لارې یا غد بیړنۍ یو وته لارې په تاسو باندې بند شوی وي. لو وسلوالو سره تاسو په کوم ځای کې مخامخ شوی او په کوم ځای کې ډزې در باندې وکړي؟
زه په خپل د 15 منزل قتللې او مو د 15 منزل موږ دوه هم کارونه وکړو هم ده لای د خلې د ډاکټر سره به روز او د ولولاله د سه روزمره باندې په خاطر باندې د فتن په 15 منزل کې اوسه دغه شروع شو له پس څو بزونه انفجار وسو او موږ وختل چې د ایمرجنسي لارې څخه په خپله د دالیس کې واقع ده د شرق خواته وختل چې دغه لارې موږ استکاته سو اعلان دي ځنو وسو په دغه مسجد دی د لورم او د 15 په منزل په منځ کې د درې څلور په تپای ځینی موږ تایکل یو چې له پاسه کوم باندې انداخت وو خپل خلاص ولګیدل ما او لدیره بیره نه بیرته مسیف ته تغیر کوم خپنځه منزل مو پورته واسطه تسولاله دې مریضان په یو تخ کې نه نو ته مال ته مزان مخفي کا او د دروازې شاته نه پر کټونه د مریضانو په شکل دې تنبه عمل تک واقع کړل خصوص د دروازه را خلاص نه کی نو پندګه شکل باندې ځوان وساتو فقط دغه خونه کې موږ فقط یو غږ دی انفجار دی موږ اوریدل کې د سی بمونه به قوتونه ولا لاسي بمونه غږ ما اوریدل د مریضانو او پایوازانو او د موږ د خپل پرسونل غږ ما اوریدل د ستاسو په دنه خو چې ما اوریدل چې موږ مسلمانان یو دی د دې ته کولې او بمونه یو خطا کول او تاخته فقط دا حالت په وګوم اوریده او دا انفجار سهار انفجار بکیده دغه هندارې او دروازې او دغه ټول چپکیدنه نو ډیر سخت حالت وو د یو چون ډیر ناتوان وو او نسو امکان نجات ورکو او هر څه جام ساته دغه حالت تر څو چې په دې جریان کې یو 55 دقیقې یا 50 دقیقې وو ته تر څو چې بل اخر یو راډیو کپه موږ باندې زموږه نایرو چرور سره له بیرون له خوا څخه د سپیشل فورس هغه غوږ وکړي دا ساحه امن سره د تاسو کول شي چې څوک راځي چې دلې شي راځتا شي.
بله، ستاسو په نظر یا ستاسو د محاسبه لمخه هغه زیان چې د طبي پرسونل پلاوا د سردار محمد داود خان روختون تر رسیدلی فکر کوي چې دا څومره دی، یعنی زیات طبي مسلکی پرسونل د دې روختون زیانمن شوی په دې برید کې؟
موږ دې ته زیاته پیمانه باندې متضرر رسول د کډرو له لحاظ دی، رواني له لحاظ، رواني لحاظ ټول دغه صدمه ولیدل. په دې دلیل باندې چې اول خو ډېر نږدې نږدې عزیزان، ډېر دلسوز عزیزان او ډېر باطرفه هم عزیزان چې همیشه څلور ساعته د مریضانو په خدمت کې وو، دوی له لاسه ورکړو، دا په هیڅ قیمت سره نه جبران کېږي. بل په زمن دې دي کې موږ هغه د صاحبان یا موږ خپل پرسنل تاسو داسې پیاس وکړئ چې موږ په خپل ملک په یوه شفخانه کې موږ د یو مریض د خدمت په خاطر باندې شپه ورځ ولاړ یو او د موږ حیات خپل مسؤول نه وي او په دې تشویش کې یو چې آیا په عملیات خانه کې یا مثال په خپل کوم بل بخش کې په مریض باندې مصروف اوسو او دا مطمئنه نه اوسو چې اوس یاره د موږ خپل دوست په حساب سپینه چپنې په ځان کې ده، د دې له لحاظه مطمئنه نه چې موږ په شپه په ورځ باندې سره کوم کار وکړو چې دا له دې له روي له لحاظه ډېر سخت صدمه ورسول د موږ پرسونل ته.
په کابل کې د سردار محمد داوود خان د روختون د فارمسي د څنګه مشر محمد ضیا قادری وو. وسم څلور بجې او دېرش دقیقې دي. له اسمت سروان څخه د مهمو خبرونو لنډې سره
د بلخ والی له دې عمله له خپلو پلویانو بښنه وغوښته چې په انتخاباتو کې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ملاتړ کړی وو. د افغانستان اجرایي رئیس وایي د کابل پر سردار محمد داود خان روختون د حملې اصلي مسؤلیت وسلوالو طالبانو ته متوجه دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له روسي چارواکو سره د خبرو لپاره دغه هیواد ته سفر کوي. ملګری ملتونه وایي 2014 کال د سوریې له جګړې څخه د اغېزمن شویو ماشومانو لپاره تر ټولو ناوړه کال و. ترکیه په انقره کې د هالند شارزدافر احضار کړ چې له هالند د یو ترک وزیر د استلوو د مظاهره چانو خلاف د زور اخیستلو په وړاندې اعتراض ورته څرګند کړي. په موسل کې د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد په ائتلاف کې د امریکا استازی وایي کې د عراق په دغه ښار کې د داعش هر غړی پاتې شو او ووژل شي. او ټاکل شوی دی چې اروپایي اتحادیه له روسیې سره د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې د یو ځای کولو په خاطر په لسکونو افرادو او شرکتونو بندیزونه تمدید کړي.
مننه سمت سروان او له سپورتي ډګر به مو سهرګل امیرزای خبر کړي.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له ایرلند لوبډله په شلور سیالیو کې د درې پر لپسې بریا وروسته له یاد هیواد سره د 500 سیالی لپاره چمتووالی لري. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی نن ازادي راډیو ته ویل چې د افغان کرکټ ملي لوبډله لپاره د دغو سیالیو ګټل د کرکټ د نړیوال شورا د بشپړ غړیتوب لپاره ډیر ګټور دي. له ایرلند سره د افغانستان د کرکټ لومړی 500 سیالي د رواني چهارشنبې په ورځ ترسره کیږي. د افغانستان او ایرلند دغه سیالي د کرکټ د نړیوال شورا په چوکاټ کې په هند کې ترسره کیږي. د عدالت جام ترنامه لاندې د موتای سیالۍ نن په کابل کې پیل شوې. د افغانستان د ملي اولمپیک د کمیټې د رسنیو مسؤل عاطف محبوبی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د کابل، بلخ، نیمروز، غزنی، بغلان او بامیان ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ ترسره کیږي. اغلی محبوبی زیاته کړه چې د دغو سیالیو هدف د غوره لوبغاړو ټاکل دي. دغه سیالۍ به درې ورځې دوام وکړي. او د هسپانیې د فوټبال لیگ په سیالیو کې ریال مادرید د پورتیو لا کورونیا او ویاریال لوبډلو خپلو سیالو لوبډلو ته ماتې ورکړي. په دغو سیالیو کې ریال مادرید 2-1 پر وړاندې ریال بیټس، ویاریال 1-0 پر وړاندې سلتا ویګو او د پورتیو لا کورونیا 2-0 پر وړاندې بارسلونا لوبډله له مخې لري کړه. دغه سیالۍ پرون شپه ترسره شوې دي. همداشان په پام کې ده چې د دغه لیگ د نن شپې په سیالیو کې اوسونا او ایبار لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ووسی. نملتیامو مننه.
او سمورځو ته افغانستان اړوند یوې بل امنیتي مسلې ته د کندهار امنیتي چارواکي وای په نیش ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال د بهرنیانو په ګډون وسلوال مخالفینو ته درنه مرګ جوړ لاړولې ده چې لوړ پوړي مشان هم پکښې دي. صادق رښتینی د دغه عملیاتو په اړه راپور لیږلې دی چې د ډزو په شخ پایلېږي.
ا یو ونی مخکې سلګونو وسلوالو د کندهار پر شمالي ولسوالۍ نیش ډلیز بریدونه وکړه او د دې ولسوالۍ د ګڼو امنیتي پوستو د سکوت او د یو شمېر امنیتي ځواکونو د وژلو ادعا وکړه. خو د کندهار امنیتي چارواکي وایي نیش د سکوت له ګواښ څخه ژغورل سوې او له پراخو تهاجمي عملیاتو وروسته اوس پکښې تصفیوي عملیات روان دي. په جنوب کې د ملي اردو د 215 اتل کلي اردو ویان تورن محمد صادق صاحب وایي د نیش په عملیاتو کې چې د ځانګړو ځواکونو لخوا مخته وړل کېدل د وسلوالو د بهرنیو سلاکاران په ګډون پکښې لسلو زیات وسلوال وژل سوي چې ډېری د وسلوالو د لوړې کچې غړي دي. عیسا وایي وسلوالو ته تر ټولو زیاته مرګ ژوبله د افغان ځواکونو په هوایي عملیاتو کې اوښتې.
خود خارجي ها مثلا کشته شدن ایرانی و پاکستانی خو بسیار یک نفرای مهمشان است، نفرای کلیدیشان است و همچنان در بین از قمندان هایشان هم است، سر گروپ هایشان است.
د 215 اتل کلي اردو ویان وایي دوی وتوانېدل چې په نیش کې د وسلوالو د دې برید په شا تمبولو سره د وسلوالو هغه پلان شان کړي چې پر یو شمېر نورو ولسوالیو یې د بریدونو لپاره چمتو کړی وو. د کندهار په شمال کې د نیش په ګډون خاکریز، شاولي کوټ، غورک او میوند تر ټولو نامنه ولسوالۍ بلل کېږي چې له تېر یوه کال راهیسې پکښې افغان ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوخت دي. د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو ورځو ګاونډي پاکستان ته. پاکستان په پام کې لري روان اونۍ په شلو کلونو کې د لومړي ځل لپاره سرشمیرنه وکړي. د پاکستان یو پوځي مقام وویل که هر چا د سرشمیرنې مامورانو ته غلط معلومات ورکړل 5000 کلدارې به جریمه سي او شپږ میاشتې به د بند موده تېروي. په دې سرشمیرنه کې نر ښځې هم ثبتېږي او د هغوی شمیر به هم معلوم سي. ویل کېږي دا به په پاکستان کې د سیاسي سرحداتو، د پارلمان څوکیو او د فدرال حکومت د تمویل موضوع ته په پام سره اساسي سرشمیرنه وي. سالم محمد صالح نور جزئیات راکوي.
په پاکستان کې روانه اونۍ تر شلو کلونو وروسته عمومي سرشمیرنه کېږي. پاکستان چې د نفوسو وده یې چټکه ده، په نړۍ کې د وګړو د شمیر له مخې شپږم هیواد ګڼل کېږي. اټکل کېږي د پاکستان نفوس 200 میلیونه وي. په پاکستان کې له 1998 کال راهیسې سرشمیرنه نه ده سوې. په داسې حال کې چې د دغه هیواد اساسي قانون حکم کوي چې په هرو 10 کلونو کې دې سرشمیرنه وسي. دغه پروسه به د 55 میلیونه فورمو په وسیله سر له چهارشنبې د 3 لک کسیزې ډلې لخوا پر مخ یوړل سي. دا په پاکستان غوندې هیواد کې چې په اداري فساد او په ځنډ د چارو په ترسره کېدو کې نوم لري یوه لویه ستونزه ګڼل کېږي. د پاکستان یو پوځي چارواکي وویل که هر چا د سرشمیرنې مامورانو ته غلط معلومات ورکړل 5000 کلدارې به جریمه سي او شپږ میاشتې به د بند موده تېروي. د پاکستان پوځي چارواکي وایي 2 لک سرتیری به د سرشمیرنې د پروسې امن ټینګوي. د سرشمیرنې اول پړاو به له راروانې چهارشنبې د اپریل تر 15 روان وي. د مرکزی حکومت د اطلاعاتو او خپرونو مرکزی وزیر مریم اورنګزیب د یکشنبې په ورځ یوه کنفرانس ته وویل دا ور به نر ښځې هم په دې پروسه کې شامل کړی سي.
اس سینسس کے اندر تمام لوگوں کو انکلوڈ کیا جائے گا.
د سرشمیرنی په عمل کې ټول خلک شامل ولې شي که هغه په عارضی توګه به کور خلک وي او یا که د یو ځای نه بل ځای ته کډه کړی وي او دوی په کوم ځایونو کې اوسیږي نو هلته به شمیرل کیږي. دې تر څنګه په وړومبي ځل نرخصي به هم د سرشمیرنې په عمل کې شامل ولې شي او د سفارتکارانو شمیره به د خارجه وزارت نه اخیستل کیږي.
ویل کېږي دغه سرشمیرنه به سیاسي سرحداتو، د پارلمان څوکیو، د فدرال حکومت تمویل او نورو مسایلو ته په پام سره اساسي وي. دغه سرشمیرنه به په پاکستان کې چې اکثریت وګړي مسلمانان دي، د مذهبي اقلیتونو د شمیر په اړه هم یو څرګند تصویر وړاندې کړي. څرنګه چې د سرشمیرنې پروسه تر پارلماني انتخاباتو یو کال مخکې ترسره کیږي نو اهمیت یې زیات دی. د پاکستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د شبکې د پروګرامونو رئیس مدثر رضوی وایي پاکستان هغه هیواد دی چې څو قومونه پکې ژوند کوي چې د ده په خبره تر 80 په زیاتو ژبو خبرې کوي. دا سرشمیرنه د هر قوم سیاسي قدرت معلوموي. ویل کېږي د دې سرشمیرنې په نتیجه کې ښایي د پنجاب سیاسي قدرت د نورو ایالتونو په نسبت را کم سي.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود، خبری اتر.
د امریکا جغ آشنا رادیو اعلان مواردې دوستانو خو تاسو د امګړې د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو د ماشام تر و بجو پوری پر منځنۍ چپه دولس شپږ نوي او د اف ام پر سلا شارې پنځه په خبرونه لري. تاسو کولی شئ زموږ خبرونه پر انټرنیټ هم واوري پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام. کرار کرار د خبرونه اورستي شبوت نږدې کې جوړ دوی اونې خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. لومړی به د انصاف پلټ کې پروګرام واوري او ورپسې د ماشومانو لپاره د ملګر ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف او ازادي رادیو ګټ اونیس پروګرام اوریدو ته بلنه درکوم. مننه.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف پلټکی
د ازادي راډیو درنو ریډونکو سلام، زه خان محمد سند بیا هم ستاسو په خدمت کې یم. د ازادي راډیو د دې اونۍ د انصاف پلټکی د ځانګړي خبرونې وخت راورسید. په دې خبرونه کې مو د لوګر ولایت د خوخی ولسوالۍ د یو بوسیدونکو شیر حسن ستونزه راخسته ده. دوی دولت غواړي چې د خوخی د ولسوالۍ د خلکو شخصي ځمکه په نورو خلکو وویشي. دوی دا ځمکه د ولس شخصي ملکیت ده، شرعي اسناد په لاس لري او په ټول توان به له دغه ځمکې څخه دفاع وکړي. د دې ستونزه مو د لوګر ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
رورستان نوم څه دی؟
تقریبا دا خو خی خلک دیاتر راغې د هغه خطونه په مخ کې ودرید او هغه زور کار واخلي او دوی هم مجبور شو لوی والا راغې والته په مخ کې ودرید بیا قوای امنیتي راغې دی نه پرېښود.
دا خلک په خپل سر راغلي او کنا دولت را لېږلي و؟ دولت دا ځمکه ورکړي
طبعاً که در دولت فیصله وی د شهرسازی به وزارت په هدایت سرسام باید نقشه سرسام بوی دو شمال خواته خود داشت دیر دولتی دیشتر خواته چیش در آغلو
دقا خلق چی راغلی و دی خوبه یا سپینگی را بای لرلو تاسو ورس راول خبر و نکده؟
خبر وکر ولی سید پخپلا معلوم که رباس سر وقع گید در موگ مشر عمقه دی او کوم ناخه چې دوی کړی و هغه خو رنگ شوی و مخکې او بیا وروسته دوی وویل خو صحیح ده موږ درته ناخه بل وټکو په خبره همداسې نیمګړی پاتې شو.
د دې ځمکې تقسیم خو اوس ولاړ دی که نه؟ چا خو اقدام نه دی کړی. ستاسو تشویش په څه کې دی؟
هغه وخت خطکشي شوی و بیا معلوم نه دي که هغه خلک په خپل سر راغلی وو که د دولت د هدایت په اساس راغلی وو که چېرې د دولت هدایت وایي باید شمال خواته تللی وو د شهرسازي د نقشې سره سم باید تللی وو.
د دې دشتې شمال ته چې که ځمکه دولت ورکړي تاسو اعتراض نه لرئ؟
که شمال خواته بلار شي موږ کوم هغه نه لرو، انتقاد نه لرو.
تاسو د دې ځمکو چې دا اوسې دعوه کوئ اسناد لرئ؟
اسناد موجود دي، وزیر اکبر خان د زمانه هم موجود دي او د آقای کرزی په وخت هم د اسناد تایید شوی دي.
استاسو وروسته غختنه نو سده د حکومت نشه غواړی
د مو خواهش املی چې پردی خلک د زغ امزکه باید نه پریدي او خلک ته مجبور نکی چې قد دوه قومونو په منځ کې کشتخوند اختلاف منځ راشي
خا تا مخکې ویل چې دغه خلک د بل ځای نه راغلي دلته کنه او د ځمکه ورته توزیع کیږي که دا ځمکه چیرته د لوګر مهاجرینو ته توزیع شي بیا هم مخالفت لري تاسو
بله بله دا قسم ځکه قواله تنات هر شی لري د خاص خوخی دي شخصي هم ځکه دي وبولاند دي نو ته چې راځي اسناد دي
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د لوګر د والی لویاند خاغلی سلیم صالح سره شریک کړه بل جناب صالح صاحب د لوګر ولایت د خوشی د ولسوالۍ نه زینو کسانو ازادي رادیو ته تلیفون کړی چې دلته یو دشته د پزورګونو جریبه ځمکه لري ولایت غواړي چې د ځمکې نور خلکو ته توزیع کړي دوی وایي موږ د دې ځمکې اسناد لرو او چاته به اجازه ورنکو چې د ځمکه ونیسي ستاسو نظر مې غوښتو
دا د خوخی ولسوالۍ او دلته د میشت مهاجرینو پاکستان او ایران څخه راکړول شوي دي د دغوی تر منځ دغه ستونزه رښتیا هم موجوده ده دغه ځمکې لپاره موږ د مرکز څخه پنځه هیات هم استولی دی چې دغه ځمکې په اړه باندې څېړنه وکړي او معلومه کړي چې آیا دغه ځمکه نشته ده موږ دغه ځمکه چې د خپل حل لپاره د مهاجرینو چې د پاکستان او ایران څخه راستانه شوي وو هلته مهاجرینو ته د دولتي ځمکو هغه مهاجرینو ته ورکړه نور څنګه پرته موږ تیر سپانچن په ورځ هم د لوګر والی ټولټی سره کړی هم ورسره و دغه سیمه ته لاړل او د دوارو خو مشان هم تر وختل شي وو د ښه تګدار ورکړ شي ان شاء الله دغه څنګه چې دغه په لړې په خاط خدا موجود دغه مطلب موږ د قانون زلارې کوو حیات بس راځي او قانوني مراحل څخه ورسره به دغه مطلب کیږي دا څنګه رښتیا هم ان شاء الله دغه په اړه باندې موږ به اقدامات کوو دلته چې دا تر درې زره نو شاوخوا کښې دي هغه موږ مهاجرینو ته ورکړي دي او نور دا ځمکه چې ده هغه
سالی صاحب فیصله د ولایت د خوانه شوې وه چې دغه مهاجرینو ته دا ځمکه ورکړل شي
دا عهد کړې ده دا مرکز څخه د ولسمشر په استازوالۍ باندې د ولسمشر مشاور پکې وو هغه عهد رالېږلی وو چې ګډ عهد پکې وو د نورو ادارو عهد هم پکې وو د ارزي او زراعت هغوی دغه فیصله کړې ده چې دغه ځمکه چې ده دا د دولت ځمکه ده او دا کومه نومره چې تردي شوي د نورو پاتې د تېز په اړه به هم انشاءالله ډېر زر فیصله کېږي
دغه اسناد د دوی تر اوسه نه دي کتل شوي د دغه خلکو چې ادعا کوي چې دا ځمکه زموږ ده
بلې دې اسناد د کوم اسناد لري موږ ترې نه وختي چې دوی خپل اسناد تیپ د محکمې ته باید وړاندې تر څو معلومه شي دغه اسناد دې دا درست یو نه دي دا به وروسته معلوم شي اوس کوم ستونزه چې پرته ده په دغه کوم ځمکه باندې هغې لپاره به حد ټاکل کېږي مخکې پنځه سوه ځله حد تللو خو بیا هم موږ مرکزي دولت څخه غوښتنه کړې چې دې پر
طالح صاحب دا وایي چې د دې دشتې شمال خواته ځمکې توزیع شوي مهاجرینو ته خو دغه توزیع اوس شرق خواته هم را روانه ده او موږ به دا اجازه ورنکړو چې شرق خواته دوی راشي
شمال خواته خو رښتیا هم پخوا توزیع شوي دي او نور په اړه باندې موږ پنجشنبه چې زموږ تللي وو زموږ هدف هم دا و تر څو پورې دغه کمکار چې دی توزیع چې ده هغه ودرو همدې خاطر ودرو چې وروسته دولت او محکمه فیصله وکړه هغې نه وروسته به چې دا چپرنه په باندې فیصله وشوه توزیع کېږي ورته اوس فل حال لپاره هلته ودرول شوي
دي صالح صاحب څومره ډاډ ورکوي دې خلکو ته چې حق به حقدار ته وسپارل شي
دغه زمونږ شعار دی چې د دولت مالو په ملت او د ملت مالو په دولت نه خورو دی انشاءالله هر چا حق چې وي دغه ځمکې په اړه باندې هغوی خپل قانوني اسنادي هغه محکمې ته وړاندې کړي او محکمه په دې اړه باندې قانوني فیصله کوي
یعنی که دغه برخورد وشي د دې دوه قومونو د خوانه یا د مهاجرینو د خوانه یا د دې خلکو د خوانه څه تدابیر ورته لرئ چې مخنیوی وکړئ
پنځه پوره باندې هم داسې راوتلي وو موږ کله لاړو دې منځ کې ورته دا وکړه دوګر والی ولې تاسو هغه دې لپاره یو خط کاش کې دا خط نه وته خاطر دوی نه راوړو خو دې نو کله برخورد ان شاء الله نه کوي برخورد وکړي څنګه نتی زه نن تاسو ته کوم ښه دی برخورد به نه وي
د انصاف پلټکه
دا و د ازادي رادیو د دې ونی د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه کتا سه هم کوم ستونزه ولري او قانوني لارې موجوده وي لمون سره شریک کړئ زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
د ماشوم خوړو ته پاملرنه د اغل لومړی او اړتیاو څخه ګڼل کیږي. نن لشپګو میا سوروسته د ماشوم په خوړو باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه د امر روغتیا د وزارت د سوی تغذی د پروګرامونو مسول ډاکټر شفیق الله صفایدی. هغه په پیل کې د ماشوم د لومړی تغذی په اکل وایي چې
ماشوم شکل هم پیدا شي د غاول لحظې نه د تغذی پیل کیږي. حتی د ماشوم تغذی کله چې ماشوم د مور په بطن کې وي د غذې نه شروع دی، نه خپل د مور غذا اخستل په حقیقت کې د ماشوم د تغذی لپاره ده. خو یعنی هغه څه چې ماشوم خوړه د خلل طریقه اخلي هغه وخت بل کې چې کوم ماشوم د مور نه وځي کی، کله چې ماشوم د مور نه وځي کی لومړی څه چی اول سات کې وخت لږه د مور شدید په لومړی اول سات کې باید ماشوم د مور شوبدي وخت وغیر نو ورسته ماشوم تر شپږ میاشتې پورې باید د مور په شوبدو باندې تغذیه شي. د شپږ میاشتې ورسته باید ماشوم ته تکمیلي خواړه شروع شي. دا تکمیلي خواړه ځکه موږ ماشوم ته ورکو چې شپږ میاشتې پورې د مور شوبدي دغه تماما د وجود ضرورتونه پوره کوي. اما د شپږ میاشتې ورسته معمولا د مور شوبدي هغه ضرورتونه چې د طفل د ماشوم د وجود یې نه پوره کوي، نو بیا ځکه غیر لپاره کار دی چې هغه ماشوم یو مقدار خواړه د خولې له طریقې واخلي. پس دغه پروسه مکمله څه چې د ماشوم د تغذیه په نامه باندې دی.
تصویر چې په دې مرحله کې باید ماشوم مکمل خوړ واخلي، یعنی لشپګو میاستو نه ورسته مکمل خوړ، یعنی څه؟
د شپګ میاستو نه ورسته دا هغه ماشوم درې چې مخکې یو میاشت نه دوه میاشت نه یو ماشوم وزغټیږي لویږي. کله چې ماشوم لویږي دغه د وجود ضرورتونه هم زیاتیږي، نو د مور شوبدي شپګ میاستو نه ورسته د وجود د ضرورتونو لپاره کفایت نه کوي، نو ضرور ده چې ماشوم یو مقدار د خوړ د خولې له طریقې واخلي. پس دغه خوړ کوم مقدار خوړ چې د ماشوم د خولې له طریقې اخلي دغه اضافي کم ضرورتونه چې د ماشوم د وجود دی د پوره کوي، نو ځکه د تکمیلي خوړ وای. په دې معنی چې مور د شوبدو په څنګ کې د ماشوم هغه نور ضرورتونه پوره کوي، نو ځکه د تکمیلي خوړو په نامه باندې یادېږي.
تکمیلي خوړو خو سمه ده، مګر که تاسو لږ زره واضح کړئ چې کوم خوړو، یعنی
تکمیلي خوړو کې معمولا هغه څه چې موږ خورو د لویانو په شکل باندې د ماشومانو تغذیه لږ متفاوته ده. په تکمیلي خوړو کې لومړی چې کله ماشوم ته موږ خوړو ورکو باید کوشش وکړو چې خوړو لږ نرم وي. په تکمیلي خوړو کې باید کوشش وشي چې د ماشوم لپاره د مختلفو غذاګانو یو ترکیب نه استفاده وشي. لکه موږ د خوړو کې حیواني خوړو لرو او نباتي خوړل ورو. متاسفانه باید وایم چې په زمونږ په اجتماع ټولنه کې یو رواج هم ده چې ماشوم د شپږ میاشتې وروسته زیات ورته حیواني خوړه نه ورکوي. زیات استدلال دا کیږي چې ماشوم ته مشکلات پیدا کوي یا شختي یا نه هضمیږي. اما د ماشوم په انکشاف کې حیواني خوړ خصوصا پروتین ډیر مهم دی، ډیر اهمیت لري، ځکه ماشومان د نمو په حالت کې دي، نو باید ته زیات هغه خوړ ورکړي چې هغه پروتینی منشأ ولري، چې خصوصا په هغو کې هګۍ راځي، په هغو کې غوښه راځي، په هغو کې لوبیا راځي، په هغو کې دال راځي، د هغه مغذي مواد چې دوی پروتین زیات وي. او دا د ماشومان په انکشاف، نمو او دغه په چاغېدو کې زیات رول لري. نو باید کوشش وشي چې ماشومان ته د شپږ میاشتو نه وروسته هغو ته کورني یا دغه متمم خواړه شروع شي، البته په دغه مشخصاتو باندې.
وچې شیدې ورکوي، سریلاک ورکوي، دغه خواړه دوی ته څنګه دي؟
د شپږ میاشتو نه مخکې ماشوم ته کورني خواړه ورکول په حقیقت کې ماشوم ته د ځینې مشکلاتو پیدا کولو په معنی دي. تاسو به ځینې راټان لیدلې وي چې هغو د ځینو غذایي خوړو خسرو نه وروسته شکایت کوي چې په حساب یا مثلا نس درد کوي یا مثلا ځینې حساسیتونه ورته پیښوي. دا هغه څه دي چې ماشوم ته د ماشومتوب په وخت کې د غذایي مواد مخکې شروع شي. که چیرته موږ یو ماشوم ته د شپږ میاشتو څخه مخکې غذایي خواړه یا متمم غذا یا تکمیلي غذا شروع کړو، دا به د دې سبب شي چې ماشوم وجود د غذا په مقابل کې حساسیت پیدا کړي. او کله چې دی بیا لویږي نو دته به ځینې مشکلات پیدا کړي. نو باید د شپږ میاشتو څخه مخکې ماشوم ته تکمیلي خواړه ورنکړل شي، ځکه د شپږ میاشتو وروسته یو خدای چې د مور شوبدي مکمل اند د وجود ټول ضرورتونه پوره کوي، او دوهمه ده چې خپل د تکمیلي خواړه ورکول د حساب کې چې ماشوم د ځینې حساسیتونه پیدا شي.
او وچه شیدې او سریلاک څنګه؟
وچه شوبدي خو مطلقاً هغه کله چې د مور شوبدي موجود وي د وچه شوبدي ضرورت نه پیښي. وچه شوبدي په حقیقت کې د ماشوم تغذیه سره هیڅ کومک نه کوي، حتی د ماشوم تغذیه خرابوي. وچه شوبدي باید کوشش وکړي مند چې په ماشوم ته ورنکړي، ځکه خپل د مور شوبدي په حقیقت کې نه تنها ده چې د یو غذایی موادی، حتی ماشوم د امراض په مقابل کې د زیات مهلک مرضونو مقابل کې وقایه کوي. یعنی د مور شوبدي په حقیقت کې واکسین جمع غذا ده، اما په مصنوعي شوبدي کې موږ داسې یو څه نه لرو، هغه صرف یو ډیر ټیټ غذایی ارزښت لري. او په څنګ دې کې د سریلاک او یا هم د شوبدو خپل د تهیه کول آماده کول د خپل یو کچرت پروسه ډیره دقیقه نه وي، او ډیر منګه په حساب لوخي او په حساب پاک نه وي یا غوبه پاک نه وي. حتی سبب دې کې چې ماشوم ته اسهالات پیدا کی او ماشوم ته ځین نور مرزونه پیدا کی، نو په څنګ دې کې چې ماشوم په غذا کې کومک نه کوي، حتی ماشوم د مرزونو په پیدا کولو کې یو فاکتور کمزور ثابت کېدلی شي.
لشپګو میاشتو وروسته ماشوم ته مثلا لوبیا نخود در رقم نور بوبات ورکول څنګه دي او په کومه طریقه ورته برابر سي؟
ماشوم ته لشپګ میاشتو وروسته لومړی باید موږ کوشش وکړو چې تنه یو قسم خوړو ورته ورنکو، چون د خوړو یو خصوصیت چې په خوړو کې دی یو نه خوړو ټول هغه غذایی مواد چې ضروري دي، یعنی موږ په 15 نه غذایی مواد ګروپونه لرو چې یو قندیات موږ چورته خواږه مواد ورته وایو، بل مثلا شه هم دي چې غوړ ورته وایو، منرال دی، ویتامین دی، او در رقم پروتین دی او کاربوهایدریت چې داشین، دا ټول په یو غذایی موادو کې موجود ندی، چې دا ټول په یو نه غذایی موادو کې موجود وي، دا په مختلف غذایی موادو کې موجود وي. اوزمنګ وجود چې دی هر یو روزانه ضرورت لري، نو د خطر چې موږ د ماشوم لپاره دغه ټول غذایی مواد ورکړي وي، باید کوشش دی وشي چې دوی په غذا کې مختلف غذایی مواد سره یو ځای شي. مثلا زه یو مثال ورکوم، یو مور یو ماشوم ته کچیرته یو شوله غونډه پخاکی، چې په دې شوله کې وریجې وي چې دا د نشایسته یو ښه منبع ده، لکه پکې مثلا پالک وي یا هم ګشنیز واچوي چې دا د مایکرونیوټرینټونو یا مثلا د منرالونو ښه منبع ده، ګازرې پکې واچوي کنه لکه دا د ویټامین ای ښه منبع ده، همدا رقم لوغه پکې واچوي د ماشوم لپاره، یا نه خود لوبیا ورته یو ځای کې چې دا د پروتین ښه منبع ده، همدا رقم لوغه ورته اضافه کې شهمیات شونه په حقیقت کې موږ ماشوم ته متوازن غذایی رژیم متوازن
او کورنۍ چې بي وزن دي، آیا دا رقم خوړه به تاسو په نظر برابر کړئ؟
فکر کوم چې ماشوم ته د تکمیلي غذا د کورنۍ د اقتصاد پر زیات تړاو نه لري،
یعنی کولی سي
د کور د مور د فهم پر زیات ارتباط
لري
او د سلیقې پر زیات ارتباط لري. تاسو ګورې موږ نه وایو چې تاسو ماشوم ته اتمند په سغه خبر کې، موږ وایو چې ماشوم ته تاسو د چرګ هګۍ ورکړي، او فکر کوم چې چرګ هګۍ به په کورونو کې چې اپ لرو کله کې اوسې یالته ډیره وینې نسبت د خار د خلکو نه، موږ ورته وایو چې تاسو ورته ورېږي ورکې، هر کور کې به ورېږي پیدا کیږي، موږ داسې نه وایو چې تاسو ورته اتمند غوښه ورکړي، خو د مختلفو موادو ترکیب سره یو ځای کې حتی کورت په اطراف کې خډیر پیدا کیږي، فرض مثال نور سبزیجات خډیر پیدا کیږي، استفاده دی وکړي سره یو ځای کې دی ورجو سره د لوبیا پیدا کیږي، نه خود پیدا کیږي د سره یو ځای کې ماشوم ته دی ورکه، غوړ په هر کور کې پیدا کیږي، کچالو په هر کور کې پیدا کیږي، پس دې شنه ترکیب دی جوړ کړي نسبت دې ته چې دی مثلا ماشوم ته تنها کچالو جوړ شي، که ماشوم ته تنها کچالو جوړ شي دا په دې معنی باندې چې تنها نشایسته ورته ورکوي، ولې څلور نو نور غذایی مواد پات شول ماشوم ته ونه رسیدل، نو د دې خاطر چې موږ به ماشوم ته مکمل غذایی مواد ورکړي، باید موږ د غذایی مواد یو ځای کو سره مختلف او سره پیو دیږي کې په نو دا به یو ډیر ښه غذایی رژیم راشي نسبت دې چې موږ یا تنها ورته کچالو ورکو یا ورته تنها ورجی ورکو ورته یا ورته تنها یو بل څه ورکو.
په ځینو کورنیو کې دغه ټول شین موجودی، مګر د بې پروايي له وجې یا د دې چې ماشوم ته وخت نه ورکړي چې خوړ ورته برابر کا، دغه شین ماشوم ته نه رسیږي، به سوې تغذیه سي، دغه سي کورنۍ ته تاسو پیغام څه ده؟
د نن ماشوم د سبا ځوان دی او د سبا د ټولنې آینده ده، د دې ملک آینده ده، باید په نن ماشومان ډیر زیات توجه وکړي، خپل ماشوم ته غذایی مواد ورکړي، اول ورته خپل شودي ورکړي، د شپږ میاشتې وروسته د غذایی مواد ما تشریح کړ، کوشش وکړ چې دا ورته ورکی دا یو ضرور دی ورته، او که خدای نه خواسته دوی ماشوم سر د دې هم یاد مند د بی پروايي لحاظ او یا هم نور مشکلاتو لحاظ پر سوی تغذی مند اخته شو، د غیر پر هم د تداوی لارښت دی، چې د تداوی لارې دا چې کدوې مند کی، البته د احساس کې وشي دوی ماشوم د تیر میاشت نه یاد دوه میاشت نه مخ کې ورو ورو ضعیفي
په زوفر روان دی،
یا مثلا ماشوم ګوري چې غذا نه اخلي او ورس پر ورس باندې په حساب ډنګریږي، نو مند د دې ته نه منتظر کیږي چې زه دا په حساب د یو ارسی حالت یا په حساب د نه په خورځوکه یخته دی، لومړی کار چې دوی کوي هغه دا چې دوی د نږدېترین صحي مرکز سره تماس ونیسي، هلته د لاړ شي خپل ماشوم د مربوطه ډاکټر ته وښيي، ورته دوی وایي چې زما ماشوم دوه میاشتې مخکې زمینه دا ماشوم دی بځای چې وزن واخلي دا وزن بایلي یا په حساب ډنګریږي، نو هلته ډاکټر به دوی د ماشوم هغه صحي تغذي وضعیت وګوري، که چېرته خدای نخواسته ماشوم سوی تغذي و، موږ تقریبا په 800 صحي مراکزو کې په افغانستان کې د سوی تغذي خدمات لرو، غوته به ورته مربوطه غذایي مواد ورته ورکول کېږي، مور ماشوم متکرر ډول باندې حتی یو یو دوه میاشتې ممکن کلینیک ته بوزي او په ظرف یو دوه میاشتې کې دوی ماشوم بیرته کشي، خو مینده باید یو موضوع په فکر کې ونیسي، هغه ماشوم چې سوی تغذی شو چې بیرته د سوی تغذی نه راوزي، دا د یو نارمال ماشوم په شکل باندې نه دی، دا یو نارمال ماشوم بیرته نه دی،
په حساب ای بی غوندې کیږي،
یعنی ای بی غوندې کیږي په دې معنی چې یا به جسمی نقص ځان سره اخلي یا به هم دماغی نقصه، که جسمن دی ډیر خل انکشاف وکړي خو ولې په مغزی له حاضر بویني، ځکه د ماشوم مغز
علاج نه لري، به یعنی تداوی نه لري،
ریورسبل غیر قابل برگشت، یعنی دا یو غیر قابل برگشت پروسه ده، کله چې ماشوم په سوی تغذی باندې اخته شو هغه زکاوت شکم دی چې البته د مغز د طریقه کیږي، یوری متاثر شو بیا ډیره مشکل ده چې د زکاوت بیرته کیږي، ځکه د دوه کلو پورې د انسان مغز انکشاف کوي، که په دغه مدت کې د مغز متاثر شو سوی تغذی شو خوارزوکی سره مخامخ شو او درست انکشاف یې ونه که بیا مرسته دا ناممکن ده چې موږ دغه هغه زکاوت ورته بیرته وګرځو، تر دوه کلو پورې ماشوم شپږتیا سانتي متر قد اخلي چې د غوند عمر نیمایي قد دی، تر دوه کلو پورې شپږتیا سانتي متر قد، اوس که ماشوم تر دوه کلو پورې اتیا سانتي متر قد پوره که دغه شپږ سانتي قد به موږ هیڅ وخت د پرادونکو غونډو مرکه نشور ګرځول. نو باید د دوه کال پورې ماشوم باندې موږ ډیر توجه وکړو، ډیر سرمایه گذاری وکړو. تر دوه کلونو وروسته ماشوم شپږتیا سانتیمتر قد پوره کړی دی، بیا که هغه د حساب کمبود د غذایي موادو سره مواجه هم شي، لکه په قد کوتاهی باندې نقده کې یا په سوی د غذایي باندې زیات.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com